رابطه به حادثه امروز کابل در این برنامه چیزی برای گفتن داره. موتور سالی سلام.
بغاست ډیر مننه. و علیکم السلام اوریدونکو ته زما لخوا سلام. په دې خبرونه کې د کابل د بریدونو په اړه ورستی معلومات لوریدونکو سره شریکه و. د دې ترڅنګ نورو مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونه زیاته برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته بیل سوي. د خطرات سمخ کې د دې ساعت مهم خبرونه. وسله والو طالبانو د کابل پر یو هوټل ډلیز برید کړی دی. بریتانیا وایي پر دې غور کوي چې له افغانستان سره په ملکي برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. د پاکستان پارلمان نن د صدر اعظم د ټاکلو لپاره د پیپلز ګوند کاندید ته رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. افغان پولیس وایي مشکوکو طالب وسلولو د کابل د قرغې بند په تفریحي سیمه کې پر یوه هوټل ډلیز برید کړی دی. دغه کسان چې په درنو وسلو سنبال دي په هوټل کې دي چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه بوخت دي. راپورونه وایي دغه برید تلفات هم لري او ځینې کسان د وسلولو لخوا برمته سوي هم دي، خو زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي. وسلولو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. دا برید یو ورځ وروسته تر هغه کېږي چې ولسمشر حمید کرزي درې ګونو قواوو ته په وینا کې وویل په داسې حال کې چې د 2014 میلادي کال تر پای پورې اکثریت بهرني جنگي ځواکونه د افغانستان په وتلو دي. پر افغان پولیسو او سرتیرو بریدونه زیات سوي دي. د بریتانیا د پارلمان یو پلاوی وایي که بریتانیا ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره مرستې د فساد په خاطر نه ضایع کیږي، نو شایي په ملکي برخه کې د خپلو مرستو پر زیاتولو غور وکړي. د بریتانیا د پارلمان د نړیوالو پراختیا د کمیټې پلاوی چې دوه غړي لري له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی، څو په افغانستان کې د بریتانیا د مرستو څرنګوالی وارزوي. د دې پلاوی یو غړي پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په افغانستان کې د بریتانیا د مرستو د لګولو د څرنګوالي په اړه راپور خپل پارلمان ته وړاندې کړي. تر دې مخکې هم ځینو برېټانوي چارواکو د اداري فساد له امله پر افغان دولت انتقادونه کړي وو. افغان ولسمشر حمید کرزي په افغانستان کې د فساد په وړاندې د پراخې مبارزې غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي د ملي شورا له غړو او نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې د اداري فساد د آفت په مخنیوي کې هڅې زیاتې کړي. افغان ولسمشر چې د ملي شورا د دواړو خونو ګډې غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي، خو زیاته کړه چې د دولت ټول مامورین د بډو او کمیشنونو د غشتونو پر ضد په مبارزه کې باید همکاري وکړي. شغلی کرزی له اداري فساد سره په مبارزه کې د امریکا د همکاري غشتنه هم وکړه. ویل چې واشنگتن باید له هغو شرکتونو سره چې له افغان چارواکو سره تړلي دي له قراردادونو ډډه وکړي.
از خارجی ها آرزو داریم، از امریکا و دیگر کشورها.
له بهرنیانو له امریکا او نور هیوادونو هیله لرو چې د بیا رغونې، ساختمانی او تجارتي چارو قراردادونه د افغان دولت چارواکو او د حقوق پلوانو ته ور نکړي. له څلورو کلونو راهیسې دوی ته وایو چې دا کار مه کوئ چې د افغانستان په ادارو کې د فساد بحث کیږي. هغه مامور چې له امریکایانو یا نورو بهرنیانو څخه قراردادونه ترلاسه کوي هغه د خپل ولسمشر، خپلو پولیسو او خپلې شورا پروا نه لري. د هغه امیر په داسې ځای کې دی چې تر موږ ډېر زیات زورور دی. افغان ولسمشر هم په وار وار ویلي چې د اداري فساد مخه به نیسي، خو څارونکي په دې باور دی چې د ده هڅو ډېره کمه نتیجه ورکړي. ښاغلي کرزي په خپله وینا کې همدرز وویل دی هیله مند دی چې د توکیو په کنفرانس کې چې پر روانه جولای میاشت کې جوړیږي مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د $4 میلیارد مرستې ژمنه وکړي. د پکتیکا ولایت چارواکو د وسلولو طالبانو هغه ده رد کړې ده چې وایي په سرروزي ولسوالۍ کې د دوی لخوا دوه پرله پسې چاودنو 12 سرحدي پولیس وژلې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا منشي عبدالغني پاکتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې چاودنه تایید کړې، خو د مرګ ژوبلې ادعا یې بې بنسټه بللې ده. وسلولو طالبانو ادعا کړې وه چې د سرروزي ولسوالۍ په ورېښمین تنګې سیمه کې په دوو چاودنو کې د سرحدي ځواکونو 12 غړي وژل سوي او یو رنجر موټر یې ویجاړ سوی دی. ټاکل شوی د پاکستان پارلمان نن د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د پیپلز ګوند کاندید مخدوم شهاب الدین ته رای ورکړي. د په داسر کې د چې یوې پاکستانی محکمې پرون د شهاب الدین د نیولو حکم ورکړ. د نوموړي د نیولو حکم چې له مخې په ضمانت هم نسی خوشی کېدی یوازې څو ساعت وروسته لاغه ورکړل سو چې ولسمشر آصف علي زرداری د صدر اعظم مقام ته ونوماوه. دا حکم هغه وخت چې شهاب الدین د روغتیا وزیر وو د غیر قانوني دارو درملو د واردولو له یوې قضیې سره تړلی دی. لا معلومه نه ده چې د محکمې حکم د نوموړي د کاندیداتوري مخنیول سی کنه، خو شهاب الدین له دې قبله خوشی څرګنده کړه چې د صدر اعظم په توګه نومول سوی دی. لمړی زه غواړم چې د خدای شکر پر ځای کړم چې پر ما او زما پر هیواد مهربانه دی. زه له ولسمشر څخه مننه کوم چې د پیپلز ګوند د کاندید په توګه یې زه د پاکستان د صدراعظم مقام ته ونومولم. د نساجی تولیداتو وسنۍ وزیر شهاب الدین وروسته له هغه د مقام ته ونمول سو چې د پاکستان پخوانی صدراعظم یوسف رضا ګیلانی د دې هیواد د سترې محکمې لخوا سلبي صلاحیت سو. ګیلانی د پاکستان د سترې محکمې لخوا وروسته له هغه د نیګوښه سو چې د ولسمشر زرداری پر ضد د فساد د دوسیو د نه پرانیستلو په خاطر محکمې ته په اهانت یا سپکاوی تورن سو. په پېښور کې په پنجپیر نومي زیارت کې پرون یوې ځان وژنې کې چاودنې لښته لره درې کسان ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. دا بم چې په یو خرګاډي کې شودل سوی وو هغه وخت وچاودې چې زیارت کوونکي د معمول مطابق د جمعې په شپه په پنجپیر زیارت کې راټول سوي وو. په سیمه کې د پولیسو یو مامور آصف اقبال وویل چې یو 15 کلن هلک او یو 4 کلن نجلۍ هم په وژل سوو کسانو کې شامل دي. د راپورونو له مخې د پېښې په درویشتو ټپیانو کې یو لس ماشومان وو. ویل کیږي په دې زیارت کې څو صوفیان شخ دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل په هغه بارونو کې کشتي کې چې تیر ورځ روسیې ته سندو ته اړې سلسله درې پوځي هلیکوپټر بروې چې د سوری رژیم ته وړل کېده. د لاوروف له دې سرګندونو سره روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې د کشتي چې پر روانه اونۍ کې د برېټانیا سمندري قلمرو ته له ننوتو وروسته بیرته سندو ته اړې سلسله و تاروزی هلیکوپټر انتقالولې. سرګی لاوروف په مسکو کې یو سیمیز رادیو ته ویل د کشتي د روسیې سخت هغه درې هلیکوپټر وړلې چې له سوریې سره د 2003 میلادي کال د تړون لمخې روسی انجنیرانو ترمیم کړی وي. د زیاته کړه په دې کشتي کې د دفاعي هواز تجهیزات هم بر و خو په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. خو لاوروف هغه دا ویرات کړ چې ګنې روسیه سوریې ته چې په کورونی کړکیچ کې شکیل ده وسله رسوي او سرګنده یې کړ چې د دې ادعاو هدف په عامه ذهنیتونو کې د روسیې په اړه د ناسم تصویر رامنځته کول دي. نو د زوی هیوادونو له روسیې څخه څو ځلې غوښتنې کړې دي چې د سوریې له رژیم سره پوځي همکاري بند کړي. په همدې حال کې د خبرونو له مخې د سوریې د هوایي ځواکونو یو پیلوټ له پلی الوتکې سره یو ځای په اردن کې ښکته سوی او هلته یې پناه وړېده. د اردن حکومت وایي د پیلوټ د اردن په یو پوځي اډه کې د میګ 21 ډوله الوتکې لکښنولو وروسته د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. په انډونیزیا کې یوې محکمې په بالی ټاپو کې د 2001 میلادي کال په بمی برید کې په لاس لرلو یو تورن ته د 40 کاله حبس سزا اورولې ده. د بالی چودنو له 200 زیات کسان ووژل. عمر پاتیک په بالی کې د 214 لپاره د چودیدونکو موادو په برابرولو همدارس په 2000 میلادي کال کې د جاکارتا په یو کلیسا کې په یو بل برید کې چې 19 کسان ووژل په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی. پاتیک اعتراف کړی چې د بالی د چودنو لپاره د چودیدونکو موادو په برابرولو کې یو وړو کې ونده درلودله. او ادعا کوي چې دای د برید پر ضد وو. د محکمې په بهیر کې پر خپل عمل د پښیمانۍ له څرګندولو وروسته کله چې پر پاتیک د اعدام د حکم احتمال لمنځه ولاړ څارنوالانو نوموړي ته د عمري بند سزا غوښتنه کوله. په بلی ټاپو کې پر یوه بار او یوه نایټ کلب په حملو کې د لاس لودلو په تور په 2008 میلادي کال کې په انډونیزیا کې درې کسان اعدام شول. د امریکا د سوداګری وزیر جان بریسن وایي چې د دې استعفا علت د سیجر په نوم عصبي ناروغي ده چې په لاس انجلس کې د موټر د ټکر له دوه پیښو وروسته ورته پیدا شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې ویلي د بریسن استعفا یې منلې ده. شغلی بریسن په یو لیک کې ولسمشر اوباما ته ویلي د اندیشنل لري چې شای ناروغي کوم ډول اګنګسیت وي. د لیکلي هیواد ته د غوړ خدمت لپاره به شداوي چې د سوداګری وزارت په مشرتابه کې بدلون راوستل سي. بریسن خپل صلاحیتونه له دمخه د دې وزارت مرستیال ته سپارلې دي. د پرتګال ټیم لمړنۍ ټیم د 14 په اروپا د فوټبال د 2012 میلادي کال د اتلولۍ د تورنمنت سیمی فاینل ته ورسید. پرتګال 14 په ورسا کې له چک جمهوریت سره لوبه یو د 0 په وړاندې ورسره له هغه وګټل چې کریستیانو رونالدو په 80 دقیقه کې یو ګول واهه. په دې تورنمنت کې د رونالدو دریم ګول وو. د پرتګال او چک جمهوریت په بیګانی لوبه کې پرتګال ډیره ښه لوبه وکړه خو بد چانس و چې نور ګولونه یې ونه وهل. د پرتګال بل لوبه به د فرانسې او اسپانیا د لوبي له غټون کې سره وي. د منځ لوبي یا کوارټر فاینل د لوبو په لړ کې بل لوبه نن د یونان او جرمني ترمنځ په غدنت شر کې تر سره کیږي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبرونه کې واوریدل. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، افغان امنیتي چارواکي وایي مشکوک طالب وسله والو تیر شپه ناوخته د کابل د قرغې بند په تفریحي سیمه کې پر یوه هوټل برید کړی دی. برید کوونکي چې په درنو وسلو سنبال دي په سپوږمۍ هوټل کې دي چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه بوخت دي. احمد چې دوه ورونه یې په دې هوټل کې کار کوي، نن سهار وویل چې په هوټل کې یو محفل روان و چې ناڅاپه ورباندې برید وسو.
من دو تا بیادرک هم یادم هتل سپوژمای هست، وظیفهش هست همونجا و بر از اونا زنگ زدیم، با شکر جور هستن کشیدن، جور هستن شکر خدا کشیدن. هم یاز رفت فایرهای پراغنده را منو شما خودتان مشنوی با سر خود و گوش خود کدام محفل پارتی بوده.
د کابل د امنیت قومندانۍ چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه برید تلفات لري خو دقیق شمیرې څرګند نه دی. وسلوال طالبانو د برید مسولیت منلی دی. جمیله ظریف له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. له هغې څخه به وورو چې وروستی وضعیت څه دی او آیا جنگ پای ته رسیدلی او که اوس هم روان دی؟ بله مهرباني وکړئ مل جمیله جانې، دغه د جګړې وروستۍ وضعیت کله اوریدونکو سره شریک کړئ چې آیا جګړه پای ته رسیدلې او که اوس هم روانه ده؟
بل سلسله په لکه څنګه چې تاسو معلومات ورکړل، جګړه له هم دوام لري. د څه شي په مخ کې ماده کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق سره مرکه درلوده. د ویل چې تر اوسه د تلفاتو پاک له د څونه تلفات لري دا پیښه دقیق شمیره نه ده معلومه، خو بیا هم ویل چې زه به څه شي به وروسته درته زنګ وهم او دقیق شمیره به درته ووایم چې څونه تلفات لري. او دا هم درز ویل چې دا څلور کسان وایي دا وسلوال مخالفین چې په دې هوټل د سپوږمۍ په هوټل حمله کړې ده. دا څلور کسانو چې دوه کسان یې تر اوسه وژل شوي دي، له منځه وړل شوي دي، او هغه دوه کسان لا نور هم مقاومت کوي. نو دا بیا ویل چې د تلفاتو پاک له ډېر دقیق شمیره ور نه کړه وایي تر اوسه معلومه نه ده.
بله لکه څنګه چې تاسو دونه وکړه چې له صدیق صدیقي سره مو مرکه کړې، درازي چې دغه مرکه له اوریدونکو سره واورو چې د پخپلو سرګندونې کې کوم جزئیات ته اشاره کړې ده.
صدیق صاحب، دغه د تیر شپې د عملی پاک لکه ورستي جزئیات راکې چې ورستي جزئیات سره څنګه دی او د خلک څنګه دغه سیمه ته لاړل؟
تیر شپه دا حمله متاسفانه کابل د کرخې کې منځته شوې دی. نو هو ساحه د پولیس د کنټرول لاندې دی او تصفیه عملیات انوزه مدامه دی. اخرین جزئیات دا دي چې دوی تقریبا څلور کسان ول او دوی لمنځه یوړل، دوه نور انوزم دوی ژوندي دي، دوی سره مقاومت کوي. نو تاسو خبر یاست چې دغه ساحه کامران ملکي ساحه ده او دلته ډېر ملکي افراد هم دغه رستورانت کې راغلی ول پر مشته. نو ټول تلاش دا و چې دغه کسان موږ غوړل چې تر اوسه د تلویشت نه زیات کسان غوړل شوي دي. نو عملیات ډېر په احتیاط باندې دوام لري. د یو خوا د ملکي افرادو د ژغورلو په هدف او دوهم دا چې دغه دوه کسان اوس پاتري دوی هم له منځه یوړل شي. نو تلفات خو احتمالي تلفات حتما شته د ملکي او پولیسو. نو جزئیات به وروسته سره شریک کړو. نو کاملا صحت د کنټرول لاندې دی او ټول تلاش دا دی چې څو خلک وګورل شي.
صدیق صاحب، دغه رستورانت کې داسې مشخصه توګه وایي چې څوک اوسیږي؟ ځکه موږ داسې واورېدل چې په دې رستورانت کې ځینې بهرنیان هم اوسېدل، څوک په دې کې؟
دا خو یو لویه تفریقه ساحه ده. دغه رستورانت هم ډېر یو مشهور رستورانت دی، هلته ټول افغانان راځي، د کابل ګران خاریان هلته راځي، د خوشن دمشق دی. نو داسې کوم خاص ګزارش نه شي، هلته دي بهرنیان هم راغلي، نو ټول ملکي وګړي دي. مزمش د پولیس تلاش هم دا دی چې تاسو د ملکي افراد وګورئ چې نو ډېر زیات دي هلته. نو ان شاء الله چې په څو شېبو وروسته به تاسو سره ما شریکم، خو متاسفانه د تلفاتو احتمال هم شته. نو ټول تلاش دا دی تاسو د کسان وګورئ چې
بله. صدیق صاحب، د قرغې یا دغه رستورانت چې کوم ځای کې ده، د دې شاوخوا ته خو سیمه کې کورونه موسیخ دي او خلک ژوند کوي هلته، دغه کورونو ته یعنې د کورونو اوسیدونکو ته خو به کوم تاوان نه رسیدلی؟
تر اوسه کوم خاص ګزارش تاوان نه لرو. هلته ساحه کاملا پولیس توظیف شوی دی تر څو خلکو ته ضرر ونه رسیږي او که ضرر رسیږي هغوی نجات ورکول شي. نو طالبان تروریستان یو وری بیا هم دغه ملکي ساحات ملکي مناطق چې هلته کاملا دغه ساحه هلته نظامینه دی، ملکي دی او ډېر یو اسانه هدف دی لپاره دی د رفلاندې نیولی دی. نو د دوی اتیا دا دی چې خلک ته مرجوب واړوي. د پولیس تلاشم دا چې خلک وژغوري.
بلې صدیق صاحب، یو وروستۍ پوښتنه ده چې اول خو دا چې آیا تنه پولیس ملي پولیس دي هلته که نور ځواکونه هم ورسره دي، او بل دا چې دغه جګړه به څونه وخت کې پای ته ورسول سي تاسو څه معلومات لګېږي؟
نو هم نور هم امنیتي ځواکونه صحیح کې کاملا شته، په یو هماهنګي کې دوی خپل عملیات مخته وړي. نو انشاءالله چې ډېر ژر به تاسو ته اعلان کړو چې دغه پاتې دوه کسان هم له منځه لارل او نور هم ملکی افراد وژغورل شول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د کابل د نننی برید په اړه معلومات راکول. افغان امنیتي چارواکي وایي مشکوکو طالب وسله والو تیر شپه ناوخته د کابل د قرغې بند په تفریحي سیمه کې پر یو هوټل برید کړی چې دغه برید اوس هم روان دی. په دغه برید کې تلفات اوښتي خو چارواکي وایي چې دقیق شمیرې څرګند نه دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
قدرت الله وفا له کندهار لیکي په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو شخصي روغتون سته چې په نشو وخته کسان په وړیا ډول تداوي کوي. هیله کوم چې ځوانان ورته مراجعه وکړي او د نشو له غم څخه ځانونه خلاص کړي. عبدالرحمن همت احمدزی له بغلان څخه په خپل سیمه کې لیکي د بغلان پوهنتون زیاتې ستونزې لري، لیلیه نسته او پوهنتون پراخه ساحه نه لري چې محصلین پکې مطالعه وکړي. کمګل له ننګرهاره له حکومتي چارواکو څخه مې پوښتنه ده چې په ننګرهار او نورو سرحدي ولایتونو کې ولې د افغاني پر ځای کلدارې چلیږي، د دې ستونزې مخنیوی ولې نه کیږي. عبدالقیوم له پکتیا، په افغانستان کې اداري فساد هغه وخت ورکېدلی سي چې په اداري فساد کې ښکېل کسان په عملي ډول جزا وویني او نورو ته عبرت سي. یاسر له ننګرهاره له وسلولو طالبانو څخه هیله کوي چې مکتبونه ونه سوځوي. د ننګرهار ولایت د وزیرو د سیمې کوم مکتب چې طالبانو سوځولی د قرآن شریف 15 نسخې هم پکې سوځېدلې دي. او طاهر سپان له کونړ لیکي په مڼوګي ولسوالۍ کې پاکستاني طالبان خپل حکومت چلوي. دې ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار دغه طالبان راوځي، د خلکو پیسې اخلي او مالونه یې لوټي. دولت دې جدي اقدام وکړي. ملګرو ملتونو په نږدې راتلونکي کې په څو ولایتونو کې د خپلو ځینو دفترونو د بندېدو خبر ورکړی. جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې د خپلو ځینو فعالیتونو د محدودولو پلان لري. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه لخوا د خپرې شوې خبر پاڼې په حواله پر راپور کې لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ونډې د راتلونکي په اړه غیر رسمي بحثونه پیل شوي دي. راپور لیکي چې ملګری ملتونه که څه هم له افغانستان سره د توان تر روستي حد مرسته کوي، خو د ټولو اړتیاو په برخه کې د توقعاتو پوره کول ګران کار دی. اټکل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بودیجه په راتلونکي کال کې راکمه او ځینې چارې افغان حکومت ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو د دې راپور لمخې چې د پنځشنبه په ورځ امنیت شورا ته وړاندې شو، په زابل او غور ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د دفترونو چارې د رواني جون میاشتې تر پایه افغان حکومت ته سپارل کیږي او اته نور ولایتي دفترونه به د روان 2014 کال په پیل کې بند شي. راپور زیاتوي په داسې حال کې چې ناټو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور محدودولو ته تیاری نیسي، ملګری ملتونه غواړي په دې هیواد کې د خپل ماموریت د راتلونکي په اړه څېړنه پیل کړي. د ملګرو ملتونو له دې پریکړې مخکې فرانسې اعلان وکړ چې غواړي د روان کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي، او امریکا ویلي دی چې په 2014 کال کې به خپل ټول محارب پوځونه له افغانستانه وباسي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. دیو آباد سو کالو پرمختلی افغانستان په هلی د خبرونه پیل شو. زه جان خالو کوزیو ظریف نظر د خبرونه کوربیو. عزیزانو شاوخوا لس کال وړاندې د بن په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې د افغانستان د نظام چوکاټ برابر کړ او د یو سیاسي معجون په ترکیب کې موقت دولت جوړ کړ. ورپسې انتقالي دوره پیل شوه او وروسته انتخابات وشول. جمهور رئیس کرزی انتخاب شو او په دوهمې دورې کې هم خبر همداسې وه. د بن په کانفرنس کې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت، د قانون پر حاکمیت او وطن ته د میلیونونو مهاجرو په ستنېدو ټینګار شوی و او دا کارونه د دولت د اولیتونو په لیست کې ول. افغانستان هغه مهال دریو لسیزو جګړو، بې قانونۍ او جګړه ماریو سخت ځپلی و. دولتي ارګانونو او ادارو خپل کارونه له صفر نه پیل کړي ول. نړیوالو افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړې، د ظرفیت جوړونې او نظام جوړونې عملیه پیل شوه او تر یو حده پر مخ ولاړه. د مطبوعاتو، د بیان د ازادۍ، د ښځو د حقونو، معارف، روغتیا، امنیت او مخابراتو په برخو کې د نظر وړ پرمختګونه وشول. خو انتقاد کوونکي وایي دولت په تیرو لسو کلونو کې په مصلحت او سازشونو کارونه پر مخ وړي. اداري فساد، زورواکي او خیشخوري لا هم په زور کې دي او کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. جمهور رئیس حامد کرزی د ملي شورا غړو ته په وینا کې هم دا ستونزه ومنله او د لمنځه وړلو ژمنه یې وکړه.
خوانا برادرا، مره خو شما کلتان مصلحت گرا گفتین و تا بار بودم به دلایل بارزی ای گپ تغییر کرد. اصلاحات داخل نه.
جمهور رئیس کرزی په وزارتونو کې د قومي او تنظیمي ټاکنو مسله هم یاد کړه او دای د یو مترقي نظام په مخ کې ستونزه وبلله.
به ما مردم آمدن که رئیس صاحب جمهور بر ما د فلانی وزارت یک کسی مقرر کن. ما میگیم چرا؟ میگه از قوم ما دونجه کسی نیست، ما که بریم کار ما نمیشه. درست است؟ پس که حقیقت است، اجازه ولایت گرایی است. اجازه بدین ولایت گرایی هم است، قوم گرایی هم است، گروه گرایی هم است، تنظیم گرایی هم است، همیشه است، همیشه است.
جمهور رئیس حامد کرزی په هیواد کې د جګړه مارۍ د بیا را ژوندي کېدو او فعالیت په اړه اندېښنه وښودله او له مربوطو چارواکو څخه یې وغوښتل چې دا ستونزه باید له منځه یوسي.
علائمې دیدمې چې درې او آخر کې باز د کشور ما علائم زور و تفنګ در ولایت و در مرکز پیداست. وظیفه سپردیم به وزیر داخله و رئیس امنیت ملی که هر دویشان در اینجا حاضر هستند که در داخل کشور، در شهرهای کشور ای زواهر تفنگ کم کنن، از هر کس که باشه کم کنن.
جمهور رئیس کرزی ویل افغانستان د ټولو ګټ کور شوی او ولس سیاستوالو ته د ټولو خو او بدو سابقو سره سره د خدمت موقع ورکړه او دولت باید د ولس غوښتنې واوري.
آیا ولسوال ما، آیا والی ما، آیا حکام محلی ما، آیا حکام مرکزی ما با ملت به تماس هستند؟ آیا ما که مردم شیشتیم؟ آیا ما که مردم کم زریم؟ پس خواهرای برادرای عزیز، ملت افغانستان به ما یک چانس طلایی داد. ما بر شما در لفافه گفتم که افغانستان دوباره خانه تمام افغانها شد. خدا کنه ما را شفا میده باشه. ای به این معناست که ملت افغانستان ما را دوباره اجازه داد که با تمام جرمهایی که داشتیم پس بیایم، که با تمام جرمهایی که داشتیم پس بیایم و در این خاک باقی خدمت پیدا کنیم و به خاک خدمت کنیم. هیچ کسی سوال نکن. تمام سیاسیون افغانستان صاحب عزت و جای و زندگی شدن. دمی خاک، ازمی خاک، بنام ازمی خاک. خواهرای برادرا، ما و شما زندگی پشاور و مشهد و کلاب و ترمیز هم دیدیم. فراموش نکنین اخبار پاکستان چند سال پیش در زمان رئیس جمهور قبلیشان آقای مشرف که ما با برایشان در جدال بودم دی حملات تروریستی به افغانستان، اخبار پاکستان به ما تهدیدآمیز یک مقاله نوشت. در اون مقاله نوشته بود که کرزی چی شعار داده رئیس و افغانیت و زور خود ثابت میکنه. بدانه که از اک دروازه دورکی از پاکستان به افغانستان افته، پس از این دروازه میه.
دا محل شاوخوا 15 میلیون افغانان لا هم په پاکستان او ایران کې مهاجر دي او د ذلت او خوارۍ شپې ورځې تیروي. زیات شمېر مهاجر په هیواد کې د بیروزګارۍ او د امنیتي ستونزو له وجې وطن ته نشي ستنېدلی او دولت هم دا توان نه لري چې هغوی ته په وطن کې د ژوند امکانات برابر کړي. دا چې د مهاجرو ستونزه به څنګه حل شي او په وطن کې به ځوانانو او نورو ته د کار او روزګار امکانات څنګه برابر شي، آیا دولت دا ظرفیت، اراده او صداقت لري چې کارونه به سم کړي او خلق تر کومه حده د یو با اهلیته او کاري نظام د جوړېدو لپاره په موجود نظام اعتماد کولای شي، دا او نور پختنه با لدرنو ملمنو سره په خبرو کې جواب شي.
تشکر آقای الکوزه، شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مهمانای محترم السلام علیکم. مهمانای محترم ما امروز هستند محترم آقای امیرالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت، محترم آقای نادر فراد سخنگوی یو ان سی آر، محترم داوود سلطانزای کارشناس مسائل سیاسی در استودیو ما تشریف دارن. به کلشان خوش آمدید میگویم.
تشکر نذر صاحب. محترم ملمنو یو ځل بیا تاسو ته خراغ لاس توی په خیر راغلی، ستړي مشي. راځئ چې د فاروقي صاحب نه پیل وکړو. فاروقي صاحب، تاسو خدا د کرزي صاحب څرګندونې مو اورېدلې او داسې خبرې وې چې دغه فساد مساد هم دی په دې نظام کې، او خلک هم اعتماد ډېر نه لري او ناهیلي شوي غوندې دي خلک. په زمن کې داسې مثبت ټکي هم و چې د نظام سازۍ دپاره کار شوی دی او امنیت دپاره هلې ځلې روانې دي. ستاسې په نظر څه نه دي شوي او یا څه باید وشي چې د خلکو اعتماد را جلب شي او نظام نور هم قوي شي، اداري فساد او دا شیان د منځه لاړ شي؟ صاحب، په دې ارتباط او دا د کرزي صاحب د خبرو په ارتباط هم که څه ویل غواړي صاحب، مهرباني.
ډېر مهرباني جناب الکوزه صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته جناب نظر صاحب ته دلته په سټوډیو کې راسره ناست محترم میلمانه ته او تاسو پروګرام محترم او قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډېر ودان
او مننه وکړم چې اوس بیا موږ ته دا چانس راکړئ چې تاسو محترم اوریدونکو په خدمت کې پاتې شو. په یقین سره نن د افغانستان د ولسمشر خبرې زه فکر کوم چې د افغانستان د ولست لپاره کوم نوې بحث نه و. دغه تبلیغات چې د دې پروګرام په رابطه باندې په اخر لس شپو کې شوی وو، د افغانستان د خلکو انتظارات او هیلې او ارزوګانې ډېرې اوچتې وې. زه فکر کوم چې د افغانستان مخصوصا سیاسي حلقات ډېرو نورو مسایلو ته انتظار درلود چې د افغانستان د ولسمشر نه واوري او هغه تعهدات چې په ټول د دې لسو کالو کې پیوسته شوی و یو ځل بیا د هغه تکرار فکر کوم د افغانستان د ولست لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره نه نوې کوم خبره ور نه هم ډیره جالبه وه. خلکو انتظار دا و چې د افغانستان ولسمشر هغه څه چې په څلور پنځو اخرو کالو کې همیشه د خپل مشکلات او د خپل شکایتونه یې ولسره کړي، دا هغه مشکلات دي چې ولسم دا مشکلاتونه شکایت کوي او د افغانستان ولسمشر او د نور افغانستان مشرتابه شخصیتونه د مشکلاتونو شکایت کوي. سوال دلته پیدا کیږي، ولسره ملت سره چې د مسولیت چاته ور په غاړه دی او څوک د دې مشکلاتو درف کېدو لپاره مسولیت لري او څه رقم باید هلته اقدامات وکړي؟ د افغانستان ولسمشر نن په ډېر دقت سره ویلي چې د خارجیانو سره په معاملاتو کې او د خارجیانو سره په تقابل کې هغه شی چې د غوښته هغه په دوی باندې تحمیل کړه او په ومنله او په دوی باندې خپل برلاسی او خپل کامیابي باندې خارات څرګنده کړه چې موږ هم تقدیر کوو، تمجید کوو چې د افغان ولسمشر په حیث هغه شی چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنا باندې ولاړ و، د هغې پر ارزښتو باندې او د هغې پر حدودو باندې د خپل مسؤلیتونه ادا کړي چې کوربدانۍ ورته وایو. مګر پات شو هغه تر دینه هم ډیره د عمده مسؤلیت چې هغه د افغاني مسایلو په رابطه باندې هغه ناخواړې او هغه نارامۍ چې د افغانستان ولس او افغانان په مجموع کې لدین ډیر په شدت سره ناراضه دي او په شدت سره مشکلات سره مخامخ دي. غیر رابطه باندې یو ځل بیا د خپل ناکامۍ او ځل بیا د خپل مشکلات او ځل بیا د خپل چالشونو سره یو سر مخامخ دي، هغه سرګند کړ او د سې یو خاص پیغام ملت ته متاسفانه نه درلوده چې د څه کړی دي او پروګرام چې د پلان چې شه ده او کان چې شي وړي او کله کوم ځای شروع کی دی. موږ انتظار دا و چې نن افغانستان ولسمشر به وایي چې په دې دوه کال کې چې نور د ماده مشرتابه مسولیت تاسو را په غاړه چولې، دغه اقدامات د حکومتداري پراستا کې دغه اقدامات کړی دي او دغه آغاز دي، دغه د دورنمای پلان دی او د فساد سره مبارزه کې دغه کارونه میکړي، دغه دوسی دي او دغه کسان چې را سره مخه مدلته په مجلس کې ناشتي، دغه مفسدين دي او دغه په فساد کې ککړ خلک دي او دغه بدبختان دي افغانستان د ولس او د افغانستان د دولت مابین کې د فاصله ایجاد کړي او دغه بدبختي په دې جامعې باندې تحمل کړي. په دې لاسو کالو کې ما تحمل کړی او نن هغه اخري ورځ و چې ما تحمل ذاتی ختم شو او دا د زی بربلا کوم تاسو ولسته او دا زل لزان استکوم او دا ذاتی دوی تاریخ ته سپارم او دوی په عدلی او قضایي مراجعو ته سپارم او په عین حال کې د افغانستان د ولسته باید معذرت وخته وای چې په دې لاسو کالو کې ما دغه مصلحتو په نتیجه کې چې اوس تر پکمانه شوی او په دې لاسو کالو کې د افغانستان ولس همیشه ورته ویلو چې بس دا مسلاتونه په بن کې جوړ شو، دوه کال درې کال د افغانستان خلک او د افغانستان بین ملي دوستان تاسو ته دا رعایت کړو چې دوه کال درې کال تاسو د ملي مسلحتو پر اساس باندې دا مسلحت جوړ وکړي، مګر دا اته کال نور هم چې دا دوام وکړه دا په ملت باندې دا بوج په ملت باندې دا تحمیل شو، د ملت هغه ارزښتونه، د ملت هغه فرصتونه دا ټول پایمال شو. د دې په رابطه باندې باید جدي معذرت وغوښتو او نن د خپل اقدامات او د خپل اجرات او اساسي اقدامات باید ملت سره شریک کړي وای او باید ویلې وای چې دغه ما شروع کړي او ملت لپاره یو د امید روزنه باید دنیا ته او افغانستان دوستانو ته باید متاسفانه
موږ د خپل لرو په
دې اعتبار خبرې بخوانی خبرې او تکراری خبرې وي.
تشکر په دې اعتبار به روسه پختره نه کول.
بله خب آقای سلطانزوی با صبر او حوصله ما را بشنوین که با آقای نادر فرهاد کمه که مسائل صحبت بکنیم یک طرفه بکنیم که ما اصلا پلان کرده بودیم به مناسبت روز بین المللی مهاجرین امروز روی از این موضوع صحبت کنیم برای اینکه تقریبا 1/5-3 مردم افغانستان هنوز هم در بیرون افغانستان تشریف دارن و در کنفرانس بنام 10 سال قبل هم فیصله شده بود که دو مسئله اساسی، اگر اولیش مسئله امنیت در افغانستان بود، دومیش مسئله برگرداندن آبرومندانه مهاجرین افغانی از خارج کشور بر افغانستان بود. از این خاطر یک امرای آقای فرهاد یک کمه که روی از این موضوع صحبت کنیم. باز یک نفر پرسان کردن آقای الکوزه که امیم مرکز شهر کجاست؟ او گفته بوده برادر از امیار سرک که بوری آخر دمو مرکز میرسه. حالا ما شما چی دستل مسئله مهاجرین گفت بزنیم چی دم کلش میایه و به مسئله حکومتداری خوب میرسه. از او خاطر آقای نادر فرهاد شما چی بهانه دارین یا چی گفتنی دارین که در 10 سال گذشته چرا نامدن مهاجرین افغانی به افغانستان کلش؟ یعنی
تشکر، به نام یاد خداوند بزرگ، تشکر از این فرصتی که شما مناسب مساعد ساختین. چی بهانه بسیار گپ خوب از کو آغاز کردین. من فکر میکنم که بهانه ها زیاد میتونه باشه، ولی یک مقدمه اگر داشته باشیم، 25% نفوس افغانستان تا یک دهه گذشته به افغانستان بازگشت کردن. آیا فکر نمیکنین این تعداد بیش از حد است؟ حدود 6 میلیون افغان عودت کرده تا یک دهه گذشته، ولی با وجود از اون متاسفانه شما گزارش های رداشت نخینن از داری یونیتسیار که نشان می ته افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای قرار داره که بیشترین اتباعش در خارج از افغانستان زندگی می کنه. ما در حالی که ایره یک دستاورد می تانیم محسوب بکنیم که یک کتله درشتی از افغانها دوباره به افغانستان آمده، ولی چالش های عمده هنوز هم در افغانستان وجود داره که باعث عدم بازگشت افغانها به افغانستان می گرده. شما بهتر می دانین یک تعداد زیادی از افغانها در پاکستان، نیمه نفوس افغانها در پاکستان زاده شدند، در پاکستان بزرگ شدند. بر این تعداد خانواده ها تصمیم بازگشتشان به یک بارگی تصمیم خیلی دشوار می تانه باشه. با او تعدادی که امکانات داشته در داخل افغانستان 3.6 میلیون تا 8 سال یا 9 سال گذشته به افغانستان آمدن، ولی تعدادی که هنوز باقی مانده فکر می کنم تصمیم خیلی دشوار باشه، یا ای که باید بسیار آگاهانه تصمیم بگیرن که قبل از اینکه عودت بکنن به افغانستان. و متاسفانه کسانی که در پاکستان هم هستن، بیشترینش کسایی هستن که از مناطق کمتر انکشاف یافته در داخل کشور است، و یا از نوار سرحدی هستن، یا جایی که هنوز هم گسترش دامنه ناامنی روز افزون است، و یا در بسیاری موارد همین امکانات اقتصادی اجتماعی برشان مساعد نیست در داخل کشور که بازگشت بکنن. ما به این عقیده هستم زمان افغان ها به افغانستان بازگشت خواهد کردن که حداقل معیارهای زندگی و یا حداقل امکاناتی را که در کشورهای همسایه دارا هستند در داخل افغانستان دارا باشند. امروز ما شاهد کتله درشتی از افغان ها هستیم که بازگشت کردن. فراموش نکنیم یک گزارش، یک مطالعه تحقیقاتی نشان میده 40% کسانی که عودت کردن تا بال به افغانستان استقرار مجدد نیافتند. به عباره دیگر هنوز دسترسی به اشتغال ندارن، هنوز سرپناه ندارن، هنوز مانند سایر اتباع افغانستان که حداقل در سطح زندگی از اونها قرار ندارن. بنان بازگشت افغان ها به افغانستان ارتباط مستقیم با تامین صلح و ثبات، آرامش، پیشرفت ها و انکشافات در داخل افغانستان داره.
تشکر صاحب. سلطانزوی صاحب، ما نظر صاحب مخکې خبر وکړله د مرکز د خار خو غو ساده متل لازم مستاسی په خلکو کې وای چې زی زی قانون ګل ته برازي، یعنی چاره خو د زی به په قانون وخت چې قانون حاکم نشي په ټولنه کې ستونزې نه حل کیږي. خاغلی فرهاد مرته اشاره وکړله چې مهاجرین خراسان شوی دي، دا اوس د بیکاری موضوع ده، د امنیت مسله ده. ستاسی په نظر دا مشکل کوم ځای کې ده؟ آیا په حکومتداري کې مشکل ده، د ټولنې مشکل ده، زمونږ په ټولنه کې ده قانون فرهنگ تر اوسه پورې نه ده حاکم شوی چې خلک قانون ومني په ځان تطبیق یې همداسې د پورته نه راشي حقیقته پورې د رئیس جمهور نه تر عسکره پورې دا د قوانین او دغه په ځان باندې صحیح تطبیق کې تر څو یو سالمه ټولنه رامنځته شي. صاحب مهرباني وکړئ ستاسې نظر غواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول ته احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دغه د مهاجرت موضوع یو انساني معضله ده، او انساني معضلات ډېر ابعاد لري. وازی ملاواتولو باندې او د خیر پغونډې کې ناستل او د دې خواته واخته ګوتنیول کافی نه ده. په دې حال کې چې زین منابع، زین دوائر او زین ارگانون دیر زیاد مسئولیتون لری، په زمین که باید اوایو چې د ماجرینو موضوع په د افغانانو د ماجرینو موضوع یوازې د جنگ موضوع نه ده، اقتصادي موضوعات هم دي. او په اقتصادي موضوعاتو کې بیا برته راځو حکومتو ته او بین ملي ټولنې ته، چې افغانستان ته په دې 12 کلو کې چه امکانات برابر سی و او د دې امکانات نه باید څنګه استفاده سوی وای، چې اقلا اقتصادي مهاجرت مو د دې معادله نه ویستلی وای، چې یوازې د امنیت موضوع وای او د امنیت پکې کېدو باندې، حتی د امنیت موضوع هم که اصلاح کیږي په یوې منطقې کې مهاجرین چې بیرته راګرځي، د هغوی د میشتوالي لپاره اقتصادي موضوعات او نور اجتماعي موضوعات ته باید توجه وسي، چې بیرته هماغه د ښار د مرکز قصه ده، چې بیرته حکومت ته ګوته کیږي او بین ملي ټولنې ته. په داسې حال کې چې موږ قبلوو چې دومره افغانان چې بیرته راستانه سوي دي افغانستان ته، دا یو یوازې په موټرو کې بارولي او په لاریانو کې بارولي او راوړلي، دا یوه موضوع ده، مګر نور ابعاد ته یې توجه که ونیسي، دا مهاجرت بیرته له سره شروع کیږي، بیرته ځي دوی پاکستان ته، بیرته ځي ایران ته، بیا بیرته راځي. او حتی داسې واقع سوی چې ځینې افغانان حرفوي مهاجرین ګرځېدلي دي، زی پیسې اخلي د بلمنی مسات نه، بیرته راځي، بیا بیرته ځي، بیا بیرته راځي، دا واقعیت هم موجوده دي، اسناد موجوده دي، داسې هم کیږي، مګر په ډېره ټیټه کچه. هغه موضوع تاسو پر خپرونه شروع سي، ما او فاروقي صاحب دلته یو بحث درلود او د ما د نظریاتو ځینې ټکي هم د وړاندې کړل، نو ماته ضرورت نشته چې بیا یې تکرار کړم، مګر بیا هم وایم چې نن داسې ورځ وه چې جمهور رئیس باید یو شل دانې دوسیې په غېږ لاندې راوړي وای، ولسي جرګې ته یې ویلي وای چې دغه د دغه وزیرانو نومونه دي، دا د دې وکیلانو نومونه دي، دا د هغه قاضیان دي، او نن یې دلته اعلانوم چې دوی وایي چې بندیان کوي. او د تاسو نه خواهش کوم چې نور د وزیرانو د تایید لپاره، د اعتماد د رایې لپاره د وزیرانو نه پیسې مه اخلئ، ولې دلته د تاسو دوسیې راته پراته دي. او زه غواړم چې د افغانستان د اقتصادي موضوعاتو لپاره، د افغانستان د انساني موضوعاتو لپاره، د افغانستان د آینده لپاره د نن نه یو جدي هله ځله شروع سي، مګر دا کار ونسو متاسفانه. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا انساني معضله دا کم توجهي او بې توجهي چې د مهاجرینو په ارتباط سوی دی، دغه تراژیدي ته ادامه ورکوي. او دا تراژیدي نه یوازې یو انساني تراژیدي ده، بلکې دغه یو سیاسي وسیله ګرځېدلې ده د افغانستان د دښمنانو په لاس کې، چې هر ورځ د افغانستان په ضد د دین استفاده کیږي. دا ډېره مهمه موضوع ده چې موږ نه یوازې خپل افغانان د مهاجرت د راستنېدلو لپاره کوششونه کافی نه دي کړي، بلکې د دې موضوع نه مو یو سیاسي معضله جوړه کړې ده چې د پاکستانیانو او د ایرانیانو په لاس کې مو اچولې ده.
تشکر کوم ودان صاحب.
خب به هر حال آقای الکوزی، آقای نادر فرهاد حقش نخوریم که همیشه در برنامه ها حاضر میشن و همیشه با ما صحبت میکنن. بلد بلد. یعنی ما کلمه بهانه را به اعتبار دوستی ما با ایشان استفاده کردیم، در حالی که گناه از اونا نیست البته. خب منتها مسئله مهم ایست که ما 30 سال قبل هم که برنامه درست میکردیم در رادیو آزادی، خود در وقت تجربه نداشتی، میگفتیم که 1/4 نفوس افغانستان در خارج کشور از یک کلمه بسیار مهم بود. الان عین گپ تقریبا 1/5 شده، یکمه که خوب شده، مگه منطقه یکی از این نقاط به طور نمونه در این مسئله صحبت امروز ما روش زیادتر اگر بحث شده که چرا حکومت نتانست کارهای از این تنظیم بکنه. و آقای کرزی میگه که ما 10 سال گذشته را از نظر مگذرانیم و 2 سال آینده حکومت داری خوب میکنیم. یک سوال امده این جیجات میشه که آیا 10 سال گذشته را در 2 سال آینده میشه تلافی کرد یا نکرد؟ حداقل در ساحه مهاجرین آقای نادر فرهاد یک موقعی بتیم ببینیم که اینا در 2 سال آینده چی پلانای مهم در مسئله مهاجرین دارن، که باز زیادتر در مسائل سیاسی صحبت میکنیم. نه از او خاطر ببخشین فاروق صاحب که اول آقای نادر فرهاد یک کمه که در این مورد به ما تشریح بکنن که 10 سال گذشته را میتونن که در 2 سال آینده بسلا تلافی کنن یا نه.
تشکر. من فکر میکنم که موضوعات بازگشت افغانها و چگونگی استقرارشان در افغانستان بستگی و یا رابطه تنگاتنگ با سطح انکشافات در داخل افغانستان داره. ما جناب فاروقی صاحب و سلطانزای صاحب برش بسیار بجا فرمودن که مسئله مهاجرت های اقتصادی وقتش فرا رسیده که رویش باید مکس درست صورت بگیره و برنامه های همه جانبه در این قسمت ترتیب و تنظیم شوه. مهاجرت ها تنها بر مبنای مشکلات امنیتی موجود در افغانستان نیست، بیشترین مهاجرت ها نسبت به نظر به مطالعات تحقیقاتی که صورت گرفته نشان میده که مهاجرت های امروز در افغانستان به دلایل نبود امکانات، نبود کار، نبود اشتغال صورت میگیره. 95% 97% افغان هایی که امروزه از ایران اخراج میشن یا رد مرز میشن و یا در طول 10 سال اخراج شده کسانی هستند که به دنبال گمشده ایشان که مشکلات اقتصادی است وارد جمهوری اسلامی ایران شده اند و یا امروزه ما شاهد تعدادی از افغان ها هستیم که از ایران و پاکستان رد مرز میشن ولی فردایش پس عازم جمهوری اسلامی ایران میگردند. پدیده مهاجرت و مهاجرت های اقتصادی پدیده جدید هم نیست، در اکثریت از کشورها وجود داره. در بسیاری از گوشه و کنار دنیا مردم به دلایل اقتصادی مهاجرت میکنند. بسیاری از کشورهایی را به عنوان پدیده تشویق میکنند تا یک وسیله بسیار خوب امرار معیشت برای خانواده هایشان بگرده. ببینین در یک مطالعه تحقیقاتی نشان میده که 260 میلیون دلار آمریکایی ضربه بر پیکر اقتصاد افغانستان از هرگاه انسان ها یا افغان ها در مجموع توسل به شبکه قاچاق انسان میکنن. ولی دلایل وجود داره که چرا مردم به پول به یک قاچاق بر میته تا اینکه به ایران بره. حداقل به شکل خلاصه اگر بگویم یک مبلغی را که یک افغان به مصرف میرسانه که به جمهوری اسلامی ایران بره گفته میشد حدود 360 دلار آمریکایی است، ولی اگر قانونی بخواد پاسپورت و ویزا بگیره شما متقین باشین که بیشتر از 700 دلار آمریکایی را باید به مصرف برسانه تا اینکه به ایران برسه. بنان هر افغانی که خانواده‌ای داره که تمویل بکنه از دید اقتصادی توسل به شبکه قاچاق انسان میکنه. پس راهبرد جدیدی که ضرورت از در افغانستان به میان بیاید و تاکید بیشتر هم بالای صورت بگیره همانا تنظیم ساختن و رفت آمد افغان‌ها و یا حضور افغان‌های فاقد مدرک در دو کشور است. این یک نیاز است. ما هم مقوله بسیار خوب را داریم که ضرورت مادر ایجاد است. تا زمانی که مردم خانواده‌هایشان اطفالشان گشنه بانن و امکانات برشان مساعد نباشه بدون شک دست به مهاجرت ها میزنن، خواه به شکل قانونی و خواه به شکل غیر قانونی. بنن بهترین گزینه‌ش این میتونه باشه که تنظیم شوه. اجازه بدین یکی از صحبت های دیگرم، یکی از اشارات دیگرم داشته باشم. ما قبلا هم یادآور شدیم در این مسئله که افغانا در یک گزارش تحقیقاتی نشان داده شده بود که در یک هفته وارد بازار کار غیر رسمی در ایران میشن، ولی در افغانستان متاسفانه باید انتظار اشتغال ماها بکشن و یا عاید ماهانیشان در یک ماه در جمهوری اسلامی ایران گفته میشه 4 مرتبه بالاتر از عایدی است که در افغانستان دارن. بنان این خود به عنوان یک مشوقی بسیار خوب برای افغان ها میتونه باشه که به او کشورها برن. بنان تنها از دید سیاسی نباید و یا عقاید سیاسی عضویت در یک سازمان خاص اجتماعی و یا تبعیضات ملیتی نژادی مذهبی قومی نباید نسبت بیافه به پناهندگی یا بر مهاجرت افغان ها از افغانستان، بلکه ابعاد مختلفی از این باید مورد غور و بررسی قرار بدیم. بنان مشخصا اگر سوال شما رو جواب بگیم که تا 2 سال آینده ما شاهد بازگشت افغان ها به افغانستان و استقرار مجددشان خواهد شدیم، به حقیقت من ارگاه زمینه ها برشان مساعد باشن، ارگاه 8 میلیون افغانی که تحت خط فقر در افغانستان زندگی میکنه، اگر اشتباه نکرده باشم 36-37% مردم تشکیل میده، ارگاه این درد درمان شوه بدون شک مردم دل بسته میکنن به سرزمینشان، به انحاب به وطن هنوز وجود داره و مردم علاقاتشان نسبت به وطنشان بیشتر از در صورتی که امکانات برشان در داخل افغانستان.
تشکر فرهاد صاحب. خاغل فاروقی صاحب که دسه به طرفانه لک قضاوت وکیا او لک واقع بینو سو او همیشه زمونږ خدا دنده ده چې چون دولت دلته نماینده څوک نه لري مجبور شو د هغوی له طرفه هم یو څه ووایو. که د بې طرفۍ په اصولو خبرې وکړو نو دغه په تېرو 10 کلونو کې یعنې ډېر پرمختګونه هم شوي دي. هغه ورځ چې د بن کانفرانس جوړ شو په هغه وخت کې په افغانستان کې 1.5 کاله جګړه تېره شوې وه، جګړه ماري وه، بې قانوني وه، هېڅ نه و، د صفر نه دولت شروع شو. او لکه څنګه چې ښاغلي کرزي وویلې چې په دغه اولو 3 او 4 کلونو کې موږ ایله د ځان په جوړونو باندې وخت تېر کړ. بیا ورپسې موږ د سیمې او د ځکه د 40 مملکتونو دلته عسکر مشته دی او بیا وزیران هم راځي، صدر اعظمان هم راځي، جمهور رئیسان هم راځي. نو که کرزی سار نه کینی د دې خلکو سره وګوري هم په دې باندې دغه ټول وخت تېرېږي چې له د احمد سره خبرې وکړي، محمود سره، یا د پیټر او میټر د دې خبرو سره. نو مقصد دا دی چې دوی وایي چې موږ په دغه 2 کلونو کې د سیمې او نړۍ روابط هم سره تنظیم کړل او په دې کې رښتیا هم یو څه موافقت یعنې دولت ترلاسه کړی دی چې دا سیمه ییزه همکاري هغه د افغانستان مسله نړیواله مسله کړله، نړیواله وه مګر وی منله په دې نورو باندې. او د سیمې هیوادونه هم یو څه ویرول که تاسو دغه نه کوئ، دا موږ ستراتیژیکي تړونونه هم امضا کوو، یعنې دا کار هم وشو. او اوس وایي چې یو سالم نظام دپاره ملاتړلې ده. دا چې دوی به سالم نظام جوړ جوړ کړی شي کنه کړی شي استاس خبره چې دې سره باید دوسی و دا نمونه افشا کړی و مګر موږ تاسو دې تم په دې سترګو نشو پټولای چې افغانستان نه نوی ټولنه ده دلته اوس هم قومونه حاکم دي جنگ سالاری شته ده هغه خپل جمهور رئیس کرزی وویل چې جګړه ماران دي زورمندان دي هغه دا خبره وي دا غره او دا کربونه نو مقصد دا ده چې فاروقي صاحب یعنی د یو معقول لار ورته پیدا شي یو ټول همکاري سره وکړي په ګډه یعنی کده نن ورځ شرایط د لس کلو سره مخ کې مقایسه کولته یو عادي ټوپکمار چانه شو راوستله قانون عدالت نن یو وزیر یا موین یا یو لوی جګړه مار راضی بندیکیږي نیول کیږي ولی د خلکو توقع ډیره زیاته ده دا هم صحیح خبره ده نو فاروقي صاحب دسې لږ دسې په حوصله سره سړی وغږېږي څه باید وشي چې یوازې په جمهور رئیس خو څه نه کیږي جمهور رئیس ټوله ورځ وغږېږي او وایي چې دا کار باید وکړو دا کار وکړو ملت هم همدا غواړي او جمهور رئیس هم غواړي مګر که خلک همکاري ونه کړي یعنی ټول دولت او مخالفین او سیاسیون سره یو لاس نشي یعنی فکر کوي چې دا ستونزه به حل شي
ډیره مهرباني جناب الکوزی صاحب تاسو سره موافقم کاشکې دلته دولت نمائندگان ناس وای چې تاسو مجبور نه وای چې دیغو له موزیرم دفاع کړی وای او په دې باندې نه وای متهم شوی چې دولتي موزیګیری کوي
بله
زه موافقم تاسو سره ډیر لاس راوړین دي د افغانستان د خلکو توقعات لاس کلمه کې ډیر او چتو چې په افغانستان کې به دغه حالت راځي نه تنها د افغانانو بلکې د موږ د همسایګانو په اکثرا د دوی د موږ په حالات باندې دوی ډیر هغه څه وای دا جلس وو او ډیر یو ترتیب بخالت کوي چې افغانستان کې د سی اپورتونټی او د سی فرصت راغلی چې خدای وکړي چې دا کشور په پسله لاسو کالو به کوم ځای ته رسیږي مګر متاسفانه په امکانات او هغه فرصتونه چې افغانستان لپاره مساعد شو دغه نظام او دغه مسولین چارواکي متاسفانه په ډیرو ناخوړو عمل کړو سره دغه فرصتونه عميقه استفاده پورته نکړه او په همدې دلیل باندې چې خلک له دوی نه ګیلې لري په دوی باندې اعتراض لري او له دوی نه شکوا کوي الته دا دی تاسو مخکې ویلئ چې په خارجي بحثو کې زه تاسو سره موافق نه یم هغه شان چې جناب رئیس جمهور نن په خپل بیانات کې ویلي او به مشه ویلي دي چې دلته د افغانستان او ارزښت او اهمیت په جهانی سطح باندې تثبیت شوی تاسو د دغه جرګه چې تیر هفته په کابل کې وشوه تاسو دغه شاهد وای چې د موږ همسایګان نوځيګيري په دې کانفرنس کې چې د افغانستان په قلب کې جوړ شوی او د قلب آسیا کې جوړ شوی دغه موځيګيري څه شوه همغه پخوانی موزیګری چې لاس کاله مخکې دوی درلوده متاسفانه په موغو باندې تداوس ملاړه دغه هیڅ تعهد نه و چې د افغانستان سره په امغګي د فساد سره د تروریزم سره د مخدره موادو سره د نورو هغه سازمانیفته جرایم سره دوی مشترک مبارزه کوي همغه فاصله چې مخکې موجوده و اوس هم موجوده په دې کې د موږ یو ډیر لوی ناکامي ده د بنګلی دوستانو چې هغه غربي جامعه د چناټو هغه د څه کار چې دوی کړی دي او دغه تفاهمات چې دوی امضا کړل د ډیرو مجبوریتونو او د خپل استراتیژیکو اهداف او مخ په خاطر د قراردادونو ته هر امضا کړ چې په غوږ کې د موږ اهداف او د موږ مرامونه چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي چې په دې تاریخي لوی جرګه کې افغانستان ولسمشر ته او حکومت دوی ترکیز او تاکید پیوکړه چې تاسو د امنیتی قراردادونو امضا کړئ تاسو په دې عمده مسایلو د افغانستان چې دلته د افغانستان ثبات سول او امنیت تضمین کړي په دې رابطه باندې تاسو جدي قانون پورته کړئ مګر دا ټول په تعویق ولوي ده او تر دا اوسه پورې د افغانستان د خلکو سره دا ګارانټي نشته چې د نظامی حالات او امنیتی حالات په افغانستان ثبات ته رقم کیږي سیاسي انتقال لپاره تاسو ته معلومه ده چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د افغانستان پر بنا باندې یو سیاسي انتقال باید ډېر یو جدي بحث دی په دې رابطه باندې هغه اصلاحات چې باید په نظام د انتخاباتي باید راوړل شوی وي او هغه تضمینات باید خلکو ته ورکړل شوی وي متاسفانه هغه ناخوړی چې د دوه درې مخکنی انتخاباتو په رابطه باندې شوی د غندخني او غاکونه خلکو افغانستان د افغانستان د خلکو د تشویش اندخني ور خبرې دي په دې رابطه باندې دغه څلور 50 هوادونه چې په جامعې کې او په میلیارډو ډالر په دوه شپته میلیارډ ډالر په وطن کې مصرف شو متاسفانه د فساد د عدم حکومتداري خو د دغه بے تفاوتۍ او دغه معاملات چې په تمرکز د قدرت کې متاسفانه ایجاد شو دا بایستې د وګړو زیاتې فرصتونه د موږ تاسو الله سلام شي دا اوس چې د موږ ارزو دا و چې نن د افغانستان ولسمشر باید دولي ډیر قوي او جدي پیغام سره ولست باید مراجعه کړي او د ول سره باید خپل د زړه ارزوګان شریک کړي او عملی ګامونه
لپاره خبره کړي بخنه را وړم دا خاغلی لودین دا اداري فساد د اداري فساد په ضد د مبارزي رئیس ورته یو وزیر نوم واخست خو سپټخونه د خو اسماعیل خان نوم واخست یعنی هیڅ یو سیاسي ائتلاف یا د اپوزيشن دغه خبره ته یعنی اهمیت ورنک دفاع ترې ونکړل یو یو معقوله دفاع ترې ونکړل چې هغه یعنی نورم تشویق شي او د نورو لیست راوباسي خو هر سړی نن سبا ایریږي وې زخپل گزاره کوه میډیا هم د یو صادقانه رول ونلو به اسناد باید خلکو ته خوده لوي د چاپی مطبوعات او تلویزیونونو رادیوګانو مقصد دا چې دلته د یو کلکټیو یعنی د خلکو مجموعي کار ته ضرورت نه ویني تاسیس
الکوزی صاحب د تاسو فرمایش صحیح ده مګر تاسو د شي حساب وکئ چې هغه څوک چې مرجع د مسؤلیت ده هغه کسان چې د افغانستان د اساسي قانون د حراست مسؤلیت لري هغه یې نه کوي او تاسو له نورو خلکو نه توقع کوي دغه فرهنګ متاسفانه په جامعه کې تر پښو لاندې شوی او په دې لسو کالو کې متاسفانه دا یو جدي بحث دی په دې خاطر دغه بحث چې وړاندې شوی یو مامور د حکومت چې هغه مسؤلیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي او دغه حقایق افشا کړي دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید دې مسلې ته ورسیږي او د سیاسي عذاب خپل موجګیری اعلان کړي هغه عذاب چې مسؤلیت احساسي یا هغه عذاب چې واقع په دې مسایلو کې هغه سره دا توانایي موجوده او د هغه سره دا مسؤلیت موجوده هغه خپل موجګیریګانی کړي دي او هغه د خپل انظار خار کړي دي او د خپل حمایت له دغه سي اصول او قانوني بحثونه کړی مګر تاسو ته معلومه ده چې نه تنها د ملت او د ولس خبره ته څوک وګ نیسی بلکې د احزاب او د سیاسي سازمانو هغه ته څوک اعتنانه کوي د پارلمان ته څوک اعتنانه کوي په دې خاطر د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان د اول مدیرانو مسؤلیت دی چې د مسایلو ته باید ورسیږي او دوی په عمل کې باید د شي ګامونه اوچت کړي چې افغانستان خلک امید پیرا شي او اطمینان پیرا شي او اعتبار پیرا شي اول ته د دوی د حکومت په شي ودرېږي او حکومت به دا قوت ورکړي چې دوی وتوانېږي د افغانستان اساسي قانون هغه چې دوی تعهد لري چې هغه نه حراست کوي باید دا حراست وشي زه فکر کوم چې بس دلته وو چې که چیرته موږ دا تمرکز د قدرت سیاسي چې د حلقات متعدد قدرت ایجاد شوی او د افغانستان د ارزښتونه ټول د هغه ګروګان واقع شوی د دې ګروګانی حالت نه باید د افغانستان ارزښتونه باید استل شوی وای او د افغانستان د ولسمشر مسولیت دی او نن د دې په چانس وو د افغانستان د خلکو دا انتظار و چې دوی باید دا کار کړی وای
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او سې تاسو تکرار اورئ
تماما شما از بګرام به تماس شوید
بله تا جان بفرمایید
خواهی کرده چنان چه که آرزو و امیدش میرد که بعد به مردم تون مدعای در باره مبارزه با فساد اداری و همین زورگوی هایی که خودشان ذکر کردن آرزو و امیدش میرد برای مردم افغانستان کدام وعده و نفیده نداد و دیگه در مورد مهاجرین افغانستان آیا مهاجری که افغانی که در پاکستان زندگی میکنه و سکونت داره در قریه و ولایتش که انتحار جنگ کشتن وحشت و دهشت باشه امید آرزو داره که به وطن خود بره؟
سلام به شما آقای الکوزه جناب محترم آقای نظر میمانان محترم
تشکر
سلامت باشین با عرض سلام خدمت همکاران دیگه شما معرض شود خدمت شما انتظار مردم به این جلسه فوق العاده چیزی دیگه بود که باید رئیس جمهور آنچه را که به نام مشاهنده دولت در مقابل مردم داره مسئولیت ای را باید ارائه میکرد. صحبتهای رئیس جمهور فقط بر زخمهای ملت افغانستان نمک پاش داد، گویا این که رئیس جمهور همه چیز را میدانه اما عمل نکرده در مقابل مردم، در مقابل مردم مسئولیت از خود نشان نداده، از قومگرایی از قبیله گرایی همه را خود اقرار میکنه. اگر ریاست جمهوری افغانستان مطابق به معیارهای بین المللی جهان میبود امروز باید رئیس جمهور اصلا در قوه مقننه استعفای خود به ملت افغانستان پیش میکرد که این شرایط من نتانستیم این بار ملت بردارم بنان ما باید از کرسی استعفا بتون. این که خود شکل کاملا تزویرانه صحبت میکرد و خود را گاهی برای گم شده دیگه غرق میکرد این خود مردم میره درک کرده. ما در اینجا چند موضوعاتی هست کرد که از به حساب وقت شما را زیادتر نگیره. سه سوال در این در ذهن مطرح شده. اولی که می آقای سلطانزوی امیر لطف کنم در مورد نظر خودم ارائه بتن. یک در یک قسمت صحبت خود گفت ما از این خواب گفت این دیگر کس رفتنی نیست. آیا این هدفش این است که خودی در قدرت همیشه باقی خواهد ماند یا ایست که نیروهای خارجی را در مورد صحبت کردن؟ یک موضوع دیگر میگه والیا و ولسوالها با مردم نیستن، در حالی که مردم زمانی با مردم شده میتونه که از بطن مردم به وجود بیه، از آرای مردم به وجود بیه. والیا از بین مردم نیستن، کلا گماشته شده عذاب سیاسی و عذاب به حساب بگویم گروهی تنظیمی هستند، اینا را نمیتونیم ما ایده بگویم متن جامعه از متن مردم اینا ظهور کردن. در مورد دیگه ای که این قسم جلسه سه قوه مقننه، قضاییه، اجراییه با هم یک جا شدن، برداشت ما ایست که آقای سلطانزور هم نظرشان بخواهیم که آیا این نزاکتی تو به شکلی نبود که نزاکتایی که قبلا بین از اینا به وجود آمده بود اینا را بتواند به حساب یک هاشتی گویانه اینا را یک جا ساخته باشد. در غیر از این جلسه کدام معنا و مفهومی برای ملت افغانستان، کدام دستاورد بزرگی را نداشته. تشکر و از شما هم در آینده تقاضا میکنم احزاب مخالف بیشتر شما اگر چانس بدید در این موضوعات کلاجی کنن صحبت هایشان. تشکر.
تشکر اختری صاحب.
چیز خاطر نشان بسازیم که مثلا ما واقعا زیاد کوشش کردیم، بسیار زمان ما صرف از این میشه که بعضی از رهبرای احزاب مخالف مثلا دکتر شهاب عبدالله و اینا را دعوت کنیم، اما متاسفانه هر کس از خود یک شرط میمانه. بسیاری نفرایی که یعنی واقعا در گذشته رولای مهم داشتن اونا تنم یا فاروقی صاحب بیچاره نه شرط میگه نه دیگه میای تشریف میارن، حق از اینا را نخوریم. بسیاری ها میگن که
سلطانزوی صاحب
ما تنها اپوزیسیون فکر نمی کنیم، یک نفر متخصص هم فکر میکنیم که در هر مورد از نمایندگی از مردم میکنن، از اون خاطر نامشان نگرفته. منتها بسیاری ها شرط خود میمانند. بسیاری از رهبرای افغانستان در مجموع ما باید بگویم که مثلا قانونی صاحب و بازه که دعوت کردن گفته بودن که تو رئیس جمهور کرزی بیار که در استودیو ما هم بیایم. یعنی یک انتقاد، اگر ما زیاد انتقاد خوش نداریم طرف واقعش منتها ات مسائل نمایندگی از مردم کده نمیتونن. یعنی مردم شما تمثیل میکنین، بر شما مردم باید مهم باشه، یعنی همتراز شما شنونده ما هست نه آقای کرزی به فکر ما. ما چون دیگه ایده اگر آقای اختری قبول میکنه نمیکنه.
خبر واضح شد چوک چه رازی دا خپل ملت تا خپل داینا دا که یه فاروقی صاحب و دا نور دوستان هر چوک چه رازی دا یو
یعنی ایتر مانا نکشن که ما مثلا قانونی صاحب یا دکتر صاحب عبدالله یا یعنی کسایی که از شمال هستن ما دعوت نمیکنیم، تو نیست یعنی
من طول تا دا برنامه کردی همیشه ولی اقوی چه نرازی زلی نو تشکر صاحب خیر پدی وانه وردی روخ نزی که میروانی صاحب دا پختونی و راجی بی سلطانزوی صاحب تاستم بیا با پی فاروقی صاحب خبریو که میروانی صاحب
اول خب باید عرض بکنم که او کسایی که خود بالاتر از مردم میدانند و در یک قسم پروگرام ها حاضر نمیشوند، مردم هم هیچ ضرورت نداره که آواز از اونا رو بشنوه. ما خادم مردم خود هستیم و آواز ما به خاطر مردم باید برای نه ای که ما برای مردم افتخار بفروشیم و فخر فروشی بکنیم که در استودیوی کدام رسانه رو آمدیم. وظیفه ماستک و اگر ادعا میکنیم که در خدمت مردم قرار داریم باید در هر جای در خدمتشان باشیم، ولو که حتی بعض اوقات بعض شنونده ها توهین هم میکنن، ما به احترام مردم افغانستان یک قسم پروگرام
آورده بودن.
موضوع دومی که سوال های آقای اختری گفتن که آقای کرزی از گفتن که از خاک کس رفته این است، میخوایم یک قصه بکنم شاید یک ذره خندان بکنین. یک وقت من پارلمان بودم، رئیس کمیسیون اقتصاد بودیم، بودجه افغانستان به پارلمان آمد و بودجه در سه ورق آمده بود در اکسل شیت. کسایی که به او معرفیستن در کمپیوتر یک پروگرام است که در او میپرتن باز یک چیز میکشن، بازی بودجه بسیار گنگام بود. ما با وزیر مالیه اون وقت عرض کردم، گفتم آقای وزیر مالیه این بودجه را دیگه غیر از اینکه خودت بیایی در شورا تشریح بدی مثل المعنا فی البطن شاعر، حال صحبتای رهبرای سیاسی ما هم گاهی گاهی المعنا فی البطن شاعر میشه که خدا میدونه هدف آقای کرزی چی بوده، اما ما فکر میکنم شاید هدف چی بوده باشه که دیگه ما افغانا را نمیگذاریم که مهاجرت بکنن. ما در همه مورد بالای آقای کرزی نمیخوایم حمله بکنم یا انتقاد بگیرم، امکان داره هدف نیک داشته بوده باشه که مقصدش بوده باشه که مردم افغانستان نمیگذاریم که توسط قوت های یاغی و قوت هایی که مردم از جایشان به جای میسازد دوباره اونا را به مهاجرت مجبور سازیم. اما اینجا یک تناقض وجود داره، در حالی که ما میخواهیم از مردم خود دفاع بکنیم از و وظیفه ماست، رئیس جمهور منحیس شخص اول مملکت وظیفهش دفاع از حقوق مردم، نوامیس مردم و تمثیل اراده مردم، از او خاطر این وظیفهش است. اما در این زمان حکومتداری خراب، فساد، دیگه مشکلات مردم ما را وادار میسازه که ریشه هایشان بسوزه و او را هم باید برش توجه بکنیم، او مهمتر است به نظر من. موضوع دوم را که آقای اختری فرمودند در مورد والی ها و ولسوالی ها، واقعا یک دموکراسی که پخته میشه و به قیام میرسه، در او قسم یک دموکراسی نمایندگی مردم شرط اساسی یک حکومتداری سالم است که مردم خود در هر جا، در هر سیستم، در هر سطح باید ببینن. پیشتر شما یاد کردین از اسماعیل خان و از بعض والی ها، از بعض زورگوی های دیگه. فرض میکنیم امروز دفعتن اعلان شد که فردا والی ها انتخابی است، ولسوال ها انتخابی است و تمام بخش های مختلف قوای اجرایی در ولایت انتخابی باشه. آیا باز هم به زورگویا میدان خالی نساختیم؟ آیا در فقدان موجودیت احزاب سرتاسری ملی کثرت‌گرایی که به اساس قوم و سمت و منطقه تشکیل نشده باشه، آیا باز هم پس دمو منجنیق و منجلاب گرفتار نخواهد شدیم؟ ما یقین دارم که بزرگترین هدف هر افغان باید باشه که بالاخره دموکراسی و آزادی مردمی را و حکومتداری ولسی را به مرحله برسانیم که در سطح از سطح قریه گرفته تا قصر همه باید انتخابی باشن. اما امیدوار هستم در به خاطر به دست آوردن امو هدف کار صورت بگیره تا به مو مرحله برسیم. ممالک که حکومت های نماینده دارن در یک شب به اون مرحله نرسیدن. ممالک روزهای دراز، سالهای طولانی و قرنهای متمادی را سپری کردن تا به این ملحوظ نائل شدن و امیدوار هستم که افغانستان هم به اون طرف شروع بکنه. اگر از بالا کسی این کار نمیکنه، بیاین از پایان ما مردم شروع بکنیم، بسیج شیم و اعتماد بالا یکی خود پیدا بکنیم تا بتانیم حکومت مردمی واقعی در افغانستان یک روز پیاده شوه. موضوع سیام را که آقای اختری بسا بجا فرمودن، موضوع قوای سیگانه، یک بخش مانور آقای کرزایی بود که در اونجا وقتی که معرفی میکرد سوای قوای سیگانه، قاضی قضات سرپرست معرفی کرد و اونجا رئیس کمیسیون انتخابات، کمیسیون متقلبه که سبب مشکلات انتخابات شد، وام در اونجا نشسته بود، تمام کسانی که با هم درگیر بودن همه در اونجا نشسته بودن. یگانه کسی را که من اونجا ندیدم، نمیفهم، من ندیدم یایی که نبود، لوی سارنوال بود که او اگر نامده و هنوزم به موگپ خود استاد است و به این شورا نمی آیم گفته. در غیر از او درست است که یک مانور به خرج داده شد که نشان بده که ما در رئیس قوای سیگانه و قوای سیگانه را در تحت یک سقف جمع کردیم، مگر سامانه بهت بود روتی کچ نیدم اردو که مانا نداره کار مایم است.
تشکر. دخبرون پا دوم برخ کم دقا بسته بیاد و مرکو دوستان و کخبرون هم نهی تقریب کردی پا افغانستان که دخی حکومت داری و ده مهاجر و ده سنز و پرتباط خبری کیگی. محترم ملمانه دی پا افغانستان که ده ملگور ملتون و ده کدوال و ده کمیشنر یا UNHCR ده دفتر ویان خاقل نادر فرهاد، ده سیاسی مسئلو کارپو خاغله داوود سلطانزوی، د حق و عدالت د ګونویان خاغله حمیدالله فاروقی.